اودن کو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني او وخت ورځې 15 بجې شوې دي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو او بیا تاسو لپاره رپورټونه لرو او همداراز د روهینجا مسلمانانو په اړه هم ځانګړی رپورټ لرو کولمړې ورځونی ساجمل ته چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې شي
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی په پیښور کې نن په ټولګوندی غونډه کې د بلدیاتی انتخاباتو د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژلي دي او د خبریالانو په اړه یوې ادارې پرون په 2014 کال کې د وژل شوو خبریالانو یاد تازه کړ اوسته خبرونه تفصیل په پیښور کې نن د ټولګوندیزي غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې دوی په ټولګوندیزه غونډه کې د ګډون نه کوونکو ګوندونو د رضا کولو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده د زیاته کړه
په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې شوه په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د های کورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي
په دې ټولګوندیزه غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه خو په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه اخیستې وه بلخو عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام ګوند په دې غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړی او سباله په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی بلخوا د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د زیاتره ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن ویان سیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته به د روانې میاشتې په 10 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو حتمي نتیجې ترلاسه کړي خو د نه ملاوېدو په صورت کې به دوی اوس د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د هند پر هغه بیان دی غور کړی چې د ختیځ پاکستان په لانجه کې د ښکېلېدو اعتراف کړی دی نن د خارجه چارو وزارت په خپل ویب پاڼه د خپل ویان قاضي خلیل الله لخلي لیکلي بنگلاديش ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل سفر کې دا منلی و چې د هند حکومت په 1901 کال د ختیځي صوبې په لانجه کې ښکېل و چې دا د خپل د پاکستان د غدریس پخلی کوي چې هند د یو مستقل ګاونډي هیواد په حقلا منفی کردار تر سره کوي د هند وزیر اعظم د اتوار پر سپډاکا یونیورسيټي کې د خبرو پر مهال ویلی وو پاکستان ترهګری پر مخ وړي او په مسلسله توګه هند ته ستونزه جوړوي د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې نن یې په قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژلي دي د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې افغان پولي تنستي په خبر ایجنسی کې نن د پاکستاني الوتکو په برید کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژل شو وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شاه لطیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې او ډي اس پي مجید عباسي یې وژلې دی د جنا هسپتال ډاکټرانو نن رسنو ته ویلي دي چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی و خو وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي دي چې له بیلابیلو وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولي دي نوموړي پرې ناوخته په کویټه کې یوې خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې د دې صوبې په بد امنۍ کې بهرنۍ او په خاصه توګه د هند استخباراتي اداره را لاس لري دا په داسې حال کې ده چې له تیر اتوار پر وسلوالو په کویټه کې 15 شیا مسلکه هزارګان وژلي وو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خبر پښتونخوا کې هر کال په زرو ماشومانو کې یو نیم سل ماشومان پنځه کلونو ته د رسېدو وړاندې مړه شي چې بنیادي وجه یې حفاظتي ټکې نه لګول او د مختلفو ناروغو پر ضد څاڅکي نه ورکول دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر بلال نن مشال ریډیو ته وویل د لړکې په خبر پښتونخوا کې هر شپږ میاشتې پس د صحت صوبایي ادارې او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا د مور او ماشوم اونۍ لمانځل کېږي. نوموړی زیاتوي دغه اونۍ د نن نه په ټوله صوبه کې پیل شوه. د افغانستان د کندز ولایت امنیه قومندانې د طالبانو یو مشهور قومندان د کندز بغلان په لویه لاره کې نیولی دی. د کندز امنیه قومندان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه کس کاری عبدالله نومیږي او په کندز کې طالب وسله والو ته نږدې کس و. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو صحافت په اړه د باسونو نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2014 کال کې په پاکستان، افغانستان او اوکراین کې د څلور وژل شوو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 1400 خبریالانو یاد تازه کړ. د دې خبریالانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو. په دې خبریالانو کې یوه د اسوسییټډ پریس اته څلوېښت کلنه خبریاله آنیا نیدرینګ هاوس و دا چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په یو امنیتي پوسته کې وژل شوې وه. یو بل نوم د یو 50 کلن نیلس هارنر دی چې د یوې مرکې لپاره په افغانستان کې روان و چې په سر ویشتل شو. په لمانځل شو خبریالانو کې څلور دېرش کلن ارشاد مستوري هم شامل دی چې په پاکستان کې د نړیوالو خبرونو آنلاین شبکې په دفتر د وسلوالو په برید کې وژل شوی و. او همداراز د دېرش کلنه ویا چسلاو یوریمی چې په اوکراین کې د سوتنو په مخپټو وسلوال لخوا د فلم ایستو پر مهال وژل شو هم د لمانځل شو خبریالانو په ډله کې دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس زموږ همکار احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145 روپۍ 50 پیسې او 145 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 28 روپۍ 30 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 3.5 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ
د خبر پښتونخوا حکومت لخوا نن پر بل شوي ټولګوندي غونډه کې پریکړه شوې چې بلدیاتي انتخاباتو کې د شو ممکنه د غلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د مئی په 10مه د ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو د حتمي او سرکاري نتیجو په اعلان کې د ځنډ وروستو ځنې کاندیدان په حکومت د داندلۍ تورونه لګوي.
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې موږ د دې څه لپاره ورکړي دي. دا هر کلي ټوټل 800 پورې پولینګ شي دي. دا تر ماښام نه شي کولی کلیئر کولی. اوس د دې ګډبر لپاره بیا دي خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي.
د پاکستان وزیر اعظم د تاجکستان په دوره دی. کارپوهان فکر کوي چې وزیر اعظم به له دې هیواد سره پاکستان ته د بجلی ورکولو په اړه خبرې وکړي.
اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاتا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو نه بجلی په افغانستان په لاره راځي. نو موږ دې کې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کېږي. زه خدا نه کړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به څه عمل سرعمل کوشش کړي.
په پاکستان کې د پولیو د لاسه معذوره شوی یو ځوان حسین احمد وایي
زما په وخت کې د پولیو د کیمیا ماسټر په هند باندې زه یو ښه روغ سړی وم. هغه ګرځېدی شم پولیو ویکسین خپلو بچو ته ورکوي. بل حسین احمد فیضان شي په معاشره کې معذوره.
او دا به هم واورئ چې د برما روهنجا مسلمانان څوک دی او دوی څه ستونزې لري.
دلته کې چونکې د بنگلہ دیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنگال اوسیدونکي دي او زموږ وګړي نه دي.
نور هم یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو لومړی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدله چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا
نن په رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې پریکړه شوې چې بل جهت انتخاباتو کې د شوو ممکنه درغلیو د پلټنو لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. نو د دې غونډې تفصیل به له خپل خبریال غلام غوس اخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو چې په خبر پښتونخوا کې د مې په 1 د ترسره شو بلدیتي انتخاباتو د حتمی او سرکاري نتیجو په اعلان کې د ځنډ وروستو ځینې کاندیدان په حکومت د داندلۍ تورونه لګوي. همداراز د مشال ریډیو خبریال دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرښه راغلی غلام غوس، ستړي مشي او د دغه ټولګوندیزې غونډې تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی سر عالم مومن صاحب، دغه غونډه چې کوم دی نن ترسره شوه په پېښور وزیر اعلی هاوس پېښور کې، او د وزیر اعلی پر خطک په مشرۍ کې په دغه ټولګوندیزه غونډه چې د 1 مئی د لانجمنو انتخاباتو په اړه وه، په دې کې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطن غوند، مسلم لیگ کاپ او عوامي جمهوري اتحاد په دې کې د هغې مشرانو دغه وکړو ګډون وکړو، او د دېنه علاوه عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، او د نیت علماء اسلام، او پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم زیات اپوزیشن ګوندونو کې چې زیات تاریخ سترنګ کې هغې په دې کې ګډون ونه کړو، او په دې کې چې کومې مهمې پرېکړې وشوې نو د هغې په اړه بیا وزیر اعلی په خطه کې یو خبري غونډې ته وینا وکړه، او درې مهمې خبرې په هغې کې مخې ته راغلې. وزیر اعلی پر خطک دا ویلا چې په انتخاباتو کې کومه د درغلۍ تورونه دي، نو د هغې لپاره به صوبایي حکومت چې کوم دی نو هایکورټ ته وینا کوي چې د هغې لپاره دې جوډیشل کمیشن جوړ شي، یعنی عدالتي کمیشن، او بیا عدالتي کمیشن به دغه چې کوم ذمهوار خلک دي د دغې درغلو یا د دغه ګډوډي نو هغه به دغه کوي معلوموي. دغه شان کې په دې کې چې کوم وزیر اعلی پر خطک دا هم وویل چې کوم سیاسي ګوندونه په دې کې شرکت ونه کړو، لکه پاکستان مسلم لیگ ګوند، جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپلز ګوند، او عوامي نېشنل ګوند، نو د هغوی سره د مشاورت لپاره او هغوی په دې فیصله کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې شوه، او هغوی به د هغوی سره په دې لړ کې دغه کوي خبرې اترې کوي. بیا وزیر اعلی پر خطک په خبري کانفرنس کې درېمه خبره دا وکړه چې دا فیصله هم وشوله چې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په مشرۍ کې یوه بله کمیټي چې کوم په انتخاباتو کې ګډوډۍ شوې دي، په کوم ځای کې چې یعنی د ګډوډۍ کوم پیښې چې رامنځته شوې دي، کومو پولنګ سټېشنو باندې چې ووټونه دغه شوي دي، سوځول شوي دي، یا نور امنیتي پیښې چې کومې رامنځته شوې دي، نو هغې لپاره د چیف سیکرټر د خیبر پښتونخوا چې کوم چیف سیکرټر دی، د هغې په دغه کې یو کمیټي جوړه شوه په سربراهۍ کې، بلکې یو کمیټي به جوړېږي او هغه به د هغې دغه صحیح پلټنې به کوي. دی مومن صاحب
ډېر مننه ستاسو نه دا د مشر ډیو خبریال غلام غوس او تاسو ته معلومات درکول چې نن د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په رابل شوې ټولګوندي زغونډه کې څه خبرې شوې دي. همداراز بلخوا په خبر پښتونخوا کې د مای په 1 د ترسره شو بلدیتي انتخاباتو د حتمی او سرکاري نتیجو په اعلان کې د ځنډ وروستو ځینې کاندیدان په حکومت د داندلۍ تور لګوي. یادونه وکړم چې د انتخاباتو کمیشن د شیډیول مخې د جون د 8 نیټې پورې حتمی او سرکاري نتیجو اعلان کول وو، خو د کې د زنو ستونزو لوجې حکومت اونکړې شو چې دغه اعلان د 8 نیټې پورې وکړي. نو د دې وجه صدر راځي چې د خالد خان په دې رپورت کې وره
دا خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا د صوبي زیات تر ضلعي ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامي حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوي، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمي نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامیې لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساره کړی دي، او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي د پاره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل 1 مئی ټاکنو کې سد پاسا 70,000 امیدوارانو برخه اخیستې وه، او دغه شان 1,000 چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي.
دانی شو ویلی کی دا ڈیلی شو تو دا ہوتا سپتہ رچی سلیریش ڈسٹرکٹ دی دلی دی یو یو دلی نن سے کلہ دا رزلٹ رازی نہ کافی تو گن کے داد سر دا رزلٹ سے ایک دیو زیاد کی نمبر مندر تا میں ہو کے سمجھا گئی چیکنگ کو خپل افس کی تسلی کو
بل خوا پپی خبر او دا خیبر پختونخوا بلا دل برخو کی دا سیاسی گوندونو او امیدوارانو لخوا پا دیر شمئی ٹاکنو کی دا ٹگے او درغلو پزت مظاہرے دوام لری او بیا دا سرکاری او ختمی نتیجو اعلان پا خپل وقت نکول دا دوی اندیخنے نوری هم زیادی کری دی دا نوخارنا دا زلی کونسل چوکی دا پارا یو امیدوار نیازمین پا دیکلا وائی
دا دیر ایرانتیا خبر دا چیر امور دی سر پارا ورکلی دی دار کری ٹوٹل 700-800 پوری پولیم گوشی دی دا تر مخا منیشی کولی کریر کولی او صرف دا دی گڑ بر دا پارا چیر دی دا خپلی مرزی ریزلٹی نو اخلی او رزی ورکلی خواب بیا او رزیم پریک دا آغیم بوم جون زدی چکم تاریخ ورکڑا وی الیکشن کمیشن آغیم پریخو او واپس دو
خو بیا سہیل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاری نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملی نه په سناسه طریقه ترلاسه کړی دي
غیر حدود نتیجې خو په هغه شپه یا بل ورځ مونږ ته ملو شو ټول ته پته لګېدلې ده هر امیدوار ته پته ده خو څوک ردی نه بعد چې کله دی مونږ دې ته د خپل ژبه کې کنسالیډیشن آف د ریزلټ وایو هغه ریزلټ خو ډایرکټ کمیشن دفتر په یو پیج باندې مونږ ته راکړي او دا ریزلټ چې کوم دی دا نتیجه دې کې باقاعده د هر پولینګ سټیشن د هر امیدوار نتیجه مونږ ته هغه کې د دې باقاعده ډیټیل لري چې کوم امیدوار په کوم بوت یا په کوم پولینګ سټیشن باندې څومره وټاکل شوی
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان په گلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی شو ټاکنو کې مسلم لیگ نون تر ټولو ډیر چوکۍ ګټلې دي تر ټاکنو کې پیپلز ګوند تر ټولو ډیر سیټونه ګټلې وو چې دا ځل یې یوازې یو غړی کامیاب شوی دی تفصیل د رب اکرم خان په دې رپورټ کې ورو
د پاکستان په شمالي علاقې گلګت بلتستان کې دویمه قانون ساز اسمبلی په انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان مسلم لیگ نون واضح برتري ترلاسه کړې ده د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې تر اوسه پورې په سلیریش چوکو کې پاکستان مسلم لیگ نون 14 چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې نه علاوه مجلس وحدت المسلمین او اسلامي تحریک دوه پیپلز پارټي تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فی یو یو چوکۍ ترلاسه کړې او درې سیټونه آزاد امیدوارانو ګټلې دي مسلم لیگ نون امیدوارانو په گلگت سکردو او گھانچے کے درے درے او پدیامیر اسور کے دو دو او پہنسا کے پیو چوکے کامیابی مندلی دا ذکر دا پتیر انتخاباتو کی حکومت جوڑون کے پیپلز کندے سر پدی انتخاباتو کی ناکامی تر لاسک کڑے او دیو چوکے نے علاوہ ٹول سیٹو نے بیلو دی دی پیپلز کندا واحد کامیابی دا سکردو نا تر لاسک شوی یا دیوی گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی لپارا دا ٹول سیٹو نو شمیر درے دیش دے چپکی درے دا ٹیکنوکریٹس یا ماہرینو شپک مخصوص سیٹو نا سنانو لپارا او نور سلیرش سیٹو ندی چې پرتیره ورځ انتخابات وشو په اوو ضلعو کې انتخاباتو لپاره 1155 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي چې یو سل 250 حساس او 215 انتهایی حساس ګرځول شوی وو دا وړومبی ځل وو چې پورم نه انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن او سیول انتظامیه لخوا پولز رابلل شوی وو
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیم بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د ژوند لپاره اوبه موضوع لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته وویل چې اوبه زموږ د بقا لپاره ډېری ضروری دي نو موږ لا د اوبو مؤثره استعمال ته پام کول پکار دي او دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې د اوبو د کمی په چیلنجونو لا هم قابو موندل پاتې دي د دې ترڅنګ وزیر اعظم به د خپلې دورځنۍ دورې پر مهال د تاجکستان له ولسمشر سره اهم لیده کاته کوي. تفصیل اسلام آباد د احمد الله په دې رپورٹ کې.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهه په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقي کوونکو ملکونو یوه غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه،
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام راګرځول پکار دي. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي، چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي،
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصله کړې وه نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علی سے پلاننګ منسٹر چې کوم هغه ته او هغه سره د بجلی معاهده سائن کړې، هغه سره بیا څه خبره وکړه اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلار راځي. نو امید دی چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کېږي. زه خدا نه کړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به عمل ترامل کوشش کېږي.
د یادونې دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د شمیرو له مخې هر کال په پاکستان کې په زرو ماشومانو کې یو نیم سل پورې ماشومان د 15 کالو ته د رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو او د بیلابیلو ناروغیو پر ضد د ساسکو د نشتوالي له کبله مړ کیږي. دوی وایي د ماشومانو میندو د مرګ د غشره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمې او یونیسف لخوا په ګډه د مور او د بچي د صحت هفته مانځي چې نن ټوله صوبه کې پیل شوې ده. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د 70 ماشومان د 15 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر 70 پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپینز ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارې له هسپتال ته راځي، بیمارې له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب داري چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. کال کې د 70 ماشومان په زرو کې د 15 کالو د عمر پورې مري، او که د یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زرو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري، چې په هغې کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپ دي لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دې کمزوري.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیړو ته وویل چې دغه هفتې مانځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شرک کم کړي، او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلټي دغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضي مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکزه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه ټیک کې او ساس کې ورکوي.
زمونږ لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چې کم ویکسینیشن د پاره سنټر ته ناراضي نو هغه د پاره مونږ کور د پاره دا سرویس مو یو کو. مونږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولینی یاره هر چا سره چې د کور نه بارو زیغه سره سکیږي بیا دا خو د سې چټارګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس سکی بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې وځو.
د پامونډا چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شوي هغوی ته دغه ساسکي او ټکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د برما په راهین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو روهینجا مسلمانان بې کوره شوي دي چې پکې ډېری سږ کال د بنګال له خلیجه تر د جنوبه پورې په سمندر کې د څه باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم وکړ. که یو خوا برما حکومت له روهینجا مسلمانانو څخه شهریت اخیستی او ورته وایي چې د بنګال شهریت ترلاسه کړي، نو بلخوا بنګلادیش هم د روهینجا دغه مسلمانان نه قبلوي. دا چې روهینجا مسلمانان څوک دي، په برما کې د دوی او د بودایانو ترمنځ د شخړو اصل وجه څه ده، او کارپوهان د روهینجا مسلمانانو د شناخت مسلې ته څنګه ګوري، پر دې اړه دا رپورټ وو. په پېښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهینجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهینجا مسلمانان که څه هم له یولسمې صدۍ راهیسې په برما کې اوسېږي، خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو، خو چې کله په کال 1922 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخیستو، نو روهینجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډکټر وویل چې له کال 1923 څخه چې وروسته کوم روهینجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي، او همداراز په کال 1922 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تېر وختونو کې په خپله ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسی مسله ده.
لکه د دوی یو ارګنایزیشن دی، هغې مشر دا خبره کړې وه تېر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتې شروع شو، نو هغې دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغو، نو هغې دا وویل چې وی شوډ ناټ ټوک یو نوز ان اور پرابلم.
بلخوا بیا په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیا پټک هم وایي چې د روهینجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. د ده په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي، او یوازې د روهینجا قام د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک د هغه ځای استوګن دي، خو دلته کې چونکې د بنګلادیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنګال اوسېدونکي دي او زمونږ نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې د دغې ځای اوسېدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته. دا روهینجا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هېواد یوه وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوي یادیږي چې هلته روهینګا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتي بودایي ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بله سیمه د مانګدو یاده، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هېواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې ډیکټر شوي جمهوریت نه وي، رول اف لا نه وي، ډیموکراسي نه وي، او غریبي شي او بې تعلیمي شي، الته انټولرنس راشي برما کیم راځي په پاکستان کیم راځي مسلمان کیم راځي هندو کیم راځي بلار کیم راځي دا یو قدرتی شی دی
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وای کچری دغه بنگالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنګالي په نومو ځان ثبتول نه غواړي او د روهینګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي
تاسې رپورټ اورېده چې روهینجا مسلمانان څوک دی او دوی د نورو بودایانو سره دوی ستونزه اصل کې څه ده وخت شوی دی 5:30 او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغوی د خبرونه لنډیز وګورو
په پېښور کې نن د ټولګوندیزې غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې دوی په ټوله ګوندیزه غونډه کې د ګډون نه کوونکو ګوندونو د رسا کولو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه اخیستې وه د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د تر ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تراوسه نه دي ترلاسه شوي دوی ته به دا نتیجې د روانې میاشتې په 10 نیټه ترلاسه کېدلې خو اوس به دوی د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د هند پر هغه بیان دی غور وکړي چې د ختیځ پاکستان په لانجه کې د ښکېلېدو اعتراف کړی دی د هند وزیر اعظم د اتوار پر سپډاګه یونیورسټۍ کې د خبرو پر مهال ویلو پاکستان ترهګري پر مخ وړي او په مسلسله توګه هند ته ستونزه جوړوي د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې نن یې په خبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسلوال وژلي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خبریالانو صحافت په اړه د باسنو یوې نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2014 کال کې په پاکستان افغانستان او اوکراین کې د څلورو وژل شوو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبریالانو یاد تازه کړ د دې خبریالانو نمونه پرون په واشنگټن ډي سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو او د جنسي تشدد مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جینکې نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډېرو لږو پیسو آن تر دې چې د سګرټو یو ډبی په بیا هم خرڅې کړې دي
خبرونه مو لمشال ریډیو ودل چې نس اجمل وړاندې کول او اوس هم زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان سره ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غوښتي راوی اکرم خان ته وښي
اج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامۍ د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې څه فیصله قبول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابلل دي ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دي خو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل موقف اورېدو لپاره په رویو کې نرموالی راوستل شي مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا په درې ضلعو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوی دی چې پکې نوخار کرک او چارسده ده دا جن په ځینې ضلعو کې ضلع ریټرنینګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه میلاو شوي دي او د دوی خلاف تحقیقات به خپله الیکشن کمیشن کوي ادارې مخکې لیکي په مقامي انتخاباتو کې د دندلې او بد انتظامۍ وجه د الیکشن عملې ته د تحفظ کموالی هم و چېرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وانو د هغې مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشانه کړې شوې ده د ادارې په وینا پکار ده چې د ټولو مخکې انتظامي معاملو جاج خصیشی او کمی پیخی شی د رسمن خان کرک چارسده او نوخار کې وشوي دا غي کتنه هم پکار ده ادارې اخري کلی کې خبداوی چې صرف عمله کې سروار او نه ګڼل شي بلکې انتخابی عمل کې شاملې د ټولو محکمو کارکردګي کومک عدم تعاون او په خپل فرض کې د غفلت غوندې امور او تحقیقات دی وکړي شي او ذمہوارانو ته د سزاګانې ورکړي شي ایکسپرس پرس پان خپل ادارې کلی کې د سن په 7 سیمه کې عظیم صوفي بزرګ د حضرت لال شهباز کلندر سرانه اورس په موقع د سخت ګرمۍ له وجې په 2 ورځو کې کسان مړ شوي دي ادارې لیکي د پاکستان مختلفو ښارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمن حاضري ورکوي خو د سهولیاتو نشوالي او ناموافقه موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایم ورځپاڼه لیکي دا وخت د افغانستان امنیتي عسکر د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي، ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټوله ذمواري پر دوی ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټومي پروګرام پړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادی اختلافات لري کولو ته تیار شي. دغه دواړو مقالو غټي برخې له فرخنده صدرو
د برتانی ټایمز رسپان لیکي د 2000 لومړي کال نه په دې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمواري راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتي عسکرو ترڅنګ ځایي ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتي عسکرو په مقابل کې زیات په نښه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته محلی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې 3000 شمیره خودل کیږي. په دغو کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده او خلک په خپل سر د خپل سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول اسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابتېدای شي. د دغه رپورټ لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعال کیږي. کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی او داسې پیښې بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو څیړونکی جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خرابه ده. خوا انټرنیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن اټومي پروګرام د خبرو مشري کړی وي، یورپي یونین ته اول چې باید د دغه خبرو مشري وکړي. او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغه درو واړو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. له دغې وروسته په ایران بندیزونه هم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د اټومي پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خبریالانو او خبریالۍ په اړه د بحث یو میوزیم چې نیوزیم نومیږي، په 2014 کال کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې د څلورو وجل شو خبریالانو په ګډون په دغه کال کې د نړۍ د ټولو 14 ژورنالیستانو وجل شو ژورنالیستانو یا تازه کړل. د دې ژورنالیستانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د خبر میوزیم په یادشلی کې ورزات شول. په منزل شو خبریالانو کې 14 کلن ارشاد مستوری هم شامل دی چې په پاکستان کې د نړیوالو خبرونو آنلاین شبکې پر دفتر د وسلوالو په برید کې وژل شوی وو. په دې اړه د ای پی خبر ایجنسی یو رپورټ درته زه اسرائیل مومن وړاندې کوم. د ای پی خبر ایجنس په رپورټ کې راغلی دی په کال 2014 کې 14 خبریالان د رپورټینګ کولو پر وخت وژل شوي وو. په دې وژل شوو کې د دوو خبریالانو نمونه په امریکا کې د نیوزیم په نامه د ادارې دننه په یو یادګار باندې ولیکل شول او د دوی د کار ستاینه وشوه. نیوزیم ته د خبرونو او خبریالۍ په اړه د بحثونو میوزیم ویل کیږي. په یادو خبریالانو کې یو فوټو جرنالیسټ یا آکاس خبریال جیمز پولی دی. پولی چې یو فریلانسر وو، یعنی د یوې ادارې هم مستقل غړی نه وو، له ګلوبل پوسټ او فرانس پریس خبری اجانس او یو شمیر نورو هغو رسنیو سره یې کار کاوه چې له افغانستان، لیبیا او شام رپورټینګ کوي. بل خبریال چې په یاده اداره کې یې ستاینه شوې هغه امریکایي نژاد اسرائیلي سټیون سټلپ دی. نوموړي د ټایمز او کرسچن ساینس مانیټر لپاره رپورټینګ کاوه. په واشنگټن کې د نیوزیم په نامه د خبرونو خبریالۍ په اړه په دغه میوزیم کې موجود یادګار چې پرې له کال 1928 څخه تر دې وخته پورې د وژل شو خبریالانو، فوټوګرافرانو، براډکاسټرانو او رسنیو مشرانو نومونه درج شوي دي. د دې وژل شو خبریالانو شمیره 2201 ته رسېدلې. د خبرونو رسنیو میوزیم کې د یوې دستوري په موخه د نیوزیم مشر پیټر پریچرډ وویل نن د دوی د راټولېدو مقصد دا دی چې په دې مصروفه ژوند کې د دې خبر یادونه وشي چې دغه خبریالانو د نړۍ لپاره څه او ولې کړي دي. د وژل شوي خبریال جیمز پولی پلار جان پولی پر دې مخه وویل که څه هم د ده زوی په بېدردۍ سره وژل شو، خو نوموړی وایي د ده زوی د یو ښه انسان په حیث د بشري حقونو په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نیوزیم په اووه کاله تاریخ کې په لومړي ځل دا وار داسې طریقه کار خپل کړل شوی چې خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي. د نیوزیم ادارې یو بل مشر جین پولینسکي ویلي دي چې د دې یادګار موخه د خبریالانو د قربانیو منل دي. د ای پی خبریالی کیتی گینن خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو ذکر وکړ او د خپلې هغې خبریالی ملګری یادونه یې وکړه چې په افغانستان کې وژل شوې وه. نوموړی وایي د ملګري خبریالی وژنې سره د دې زړه ته ډېر تکلیف رسېدلی. گینن وایي هغوی خبریالۍ ته د دې لپاره راغلي دي چې معلومه کړي دا جنګ ولې کیږي او څنګه کیږي، او د دې په خبره تر ټولو مهمه ده چې کم خلک په جنګ کې ګیر پاتې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یولسو بجو،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې یوه لویه وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپاین کېدل ښودلی دي. څه موده وړاندې یادې ادارې ویلي وو چې که پاکستان د پولیو ناروغۍ د ختمولو او د دې وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګیږي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې ورو.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتله سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخې ته راغلي دي.
پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاترو هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د ویکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پېښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هیواد کې د 1998 کال وروستو یو ریکارډ شمیره وه. له سوات سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دی او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یوه اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
وظفه خپل کلینک کې د سپیشل پرسن چې کوم دی فیډیک میډیسن باندې دا غي ټریټمنټ کومه نو که فرض کما تا اعظم په وخت کې د فولیو ویکسین مې ما چې په ټایم باندې نو یو ښه رو سره ما خبر ګرځېدل شم فولیو ویکسین چې کوم دی دا تاسو خپل بچو ته ورکي او سوچي دا غي پلار کې هر دغه یې هغه دې مرغي چې الله درځه رفاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2001 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
او نو دې کې اوس مسله دا ده چې پولیو د یو مرض دی چې د دې د اجتماع جرسومه جراثیم نه دا په دې ماحول کې په دې سچن ماحول کې پروت وي خاص کر چې کوم ځای کې د اوبو نکاسي وي یا چرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي اوږا اوبو کې دا ډېر زیاتي په ګنده اوبو کې دا ډېر زیاتي نو اوس په داسې حالاتو کې په چاته سلو ماشومانو کې سلو ماشومانو تم د پولیو څاڅکي ورسي نو هلته چونکې په نوم چاپرچن کې دا جرثومه موجوده ده نو
د ڈبلیو ایچ او چارواکی محمد زبیر مفتی وای په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر احتیاطوګه د کمی راتللو پاړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي
کہ پولیو کیسز ویسے ہی ٹھنڈ کے مہینے میں کم ہونے کا امکان ہوتا ہے
دا پولیو کی سنا ہسے ہم پہ یخنے کی کمی گی زکا چے دا پولیو دا وائرس بلتا دا منتقل کے دلو صلاحیت دا دسمبر نا تر اپریل میاشت پوری کام شی خود گرمی پہ موسم کے دا بیا زیاد شی بلدا چے کلا ہم یو جراثیم پہ یو زائی پہ ڈیرو خلکو حملہ اکڑی نو دس وقت لپارا دا حق جراثیم دا حملے کولو صلاحیت کمزور شی نو دا با دا گرمی دا موسم وروست معلومی گی چے رختیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنا
تیره میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا آی ایچ آر په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نور هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو عمل جاری وساتي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د شفقت حسین د پانسۍ سزا ختم کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تښتونې د مبینه جرم پر سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسۍ سزا د نهې پر ورځ په څلورم ځل وځنډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر غوښتنه کوي چې شفقت حسین سره دې د رحم سلوک وکړي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کمبو. تفصیل ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم وو او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تښتونې او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شوه چې په پاکستان کې په دې موضوع سخته لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی و خو په څلورم وار یې سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مۍ په شپږمه نیټه د عامولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوی دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات وو. یو کم عمره تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین اداره وایي د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړې ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یرولي دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړي دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د اف آی اے تفتیش غیر قانوني ګرځولی و. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سار ادارې ترڅنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دې وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. تیر مقام د شمالي وزیرستان به کورکل شو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ سیالیو اخیری یا فاینل لوبه وشوه. همداراز دغه کرکټ ټورنمنټ د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن لخوا ترتیب کړل شوی و. دغه د کرکټ د فاینل میچ د ګټلو وروسته دستوری ته د وینا لپاره د شمالي وزیرستان مشران او نور سیاسي او ټولنیز مشران هم راغلی وو. د مرکز مشران وایي د زده کړو ترڅنګ غواړي چې د بیکوره شوو زده کوونکو تفریحي او فکری روزنه وکړي. تفصیل د مدراس وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان میډیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخیل لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخیل لوبډلې دغه فاینل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې 100 ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فاینل لوبې نامه د شمالی وزیرستان عثمانزای مشر ملک خان مرجان او د عوامی نیشنل ګوند ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
دا ډیره لویه د فخر خبره ده چونکه د باچا خان تاریخ داس تر شوی دی چې هغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاو کړی وي، او زه فخر محسوس کوم چې په دا خورا شه په دا ملک شه داس خالق شته د چیف ایگزیکټیو د رنی کیم پروگرام راون کړه. مو په خیال چې امیر د پورا ډیر لوی د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچیون د کیم حالات سره مخمخ دي. 84,320 بچیون تعلیم تیس نیسرا.
د عوامی نیشنل ګوند ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګا په اوګا خپل مرسته شریکه کړي چې کډوال زده کوونکي یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د باچا خان په نوم د تعلیمي در پاغه ټیم جوړ شو چې د آی ډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نوي حکومت اعلان روغلو د کیمه مرګري چې د کیمه تعلیمي درا سټارټ کړه. دې ته شکریا ادا کوم اول خو چې دوی دا تعلیمي درا جوړه کړه. موږ هم دا خو به ورسته ورسېدل او په کیمه طریقه سره دوی د بچونو تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دوی دا خپل بچون خبروي. نه دا ډېر غټه خبره ده.
د باچا خان ویډیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وای دوی د کډوالو زده کوونکو لپاره 13 کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنې کړي هغه یې تر اوسه هم نه دی پوره کړي، او دوی غواړي چې زده کوونکو ته زده کړي او عدم تشدد وښایي.
چې کله اظربیاعظم په وجه سره شمالي وزیرستان نه آی ډی پی ووتلو او د دې ایجوکیشن هغه علت تمه نه وه، په دغه وخت میږه خلاص ولې او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کوم دوری کول میږه 6 نومبر د انټرمیډیټ ورکې ته باقی آئی. بلکل می صرف ایجوکیشن باندې سوچ ورکړ او دوری میږه د ایجوکیشن سره سره په کو کریکول اکټیویټیز باندې لکه په کرکټ باندې فوټبال باندې خو سوچ ورکړای دی. فی الحال می درې میاشته وشولې چا د ویری په مدد نه سره کړایو. کمشنر واده کړی دی خو واده یې می سره په پیرا شش نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان ویډیا تعلیمی مرکز 13 کال راهسه د شمالی وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره ویډیا زده کړې ورکوي، او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي. چې دغه مهال یاد مرکز کې 1500 زده کوونکي د شپږم نه تر 12 ټولګي پورې ویډیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر پښتونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکي د عوامي نیشنل ګوند ځوانان وایي چې په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورټي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. پر دې موضوع د هارون بادشا دا رپورټ وکړو.
د خیبر پختونخوا د مې د 1.5 په بلدیتي انتخاباتو کې عوامي نیشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د 400 د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوی د عوامي نیشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر وو، ټپې وې، هغه سندرې وې، ادبی محفلونو هغه بالکل ختم شوی دی موږ یو سیکولر جماعت یو مذهب سره هم ختنګ ولاړ دی خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو دا زموږ د پاره یو غټ چیلنج دی انشاءالله انشاءالله دا سرته رسوو موږ په څونو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر د سیا واپس د نوي نسل ته ورسوو څومره ماشومان الکان او بچی چې کوم دي چې خپل ثقافت نه موږ په سکولونو کې هم خبر کړو
د سوابه د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي له خپلو اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې ښکلي او هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي
د افتکې امید ده چې حکومت جوړ شي چې موږ یو فورم جوړو او کې دې چې موږ میوزیک هال او د نوې لپاره د ټریننګ د څنګه چې کالجونو کې میوزیک پیریډ وینو زموږ دا د غره کې هغه چې ان شاء الله موږ هغه سیزنه ارنج کوو موږ سره خدای یو او جی یو ای او خیر موږ به په دې رضا کوو او لیکي صدا ته د پاشای یا صدقه څوار څه نشته کنه موږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې لپاره به کار کوو
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیر د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته په خپل کاري ایجنډا کې مهم ځای ورکړی
زبر سپورت واواله سپورت کمیټه جوړو اگر ټیمونه به رجسٹرډ کو او هغه رجسٹرډ ټیمونه به انشاء الله بیا موږ نو د سټیکونو سره مقابله ورو پاره لیکو کرکټ شو فوټبال شو نور د موږ دلته کې کم کامی ده بیري مخه شو کوړه شو نو دې لپاره به انشاء الله موږ خامخا ډیر کار کوو
د مردان د معیار کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نېشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي
گنجائش
حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو او پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری شیبې د نن ورځې چې له انیس اجمله روستي لن خبرونه ورو
په پیښور کې نن د ټولګوندي غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه. د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی خبریالانو ته وویل چې دوی به په ټولګوندي غونډه کې د ګډون کوونکو ګوندونو د رضا کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامیه او عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه اخیستې وه. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د زیاتره ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تراوسه نه دي ترلاسه شوي. دوی ته به دا نتیجې د روانې میاشتې په اوومه نیټه ترلاسه کېدلې، خو اوس به د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی. د هند پر هغه بیان دی غور وکړي چې د ختیځ پاکستان په لانجه کې د خپلېدو اعتراف کړی دی. د هند وزیر اعظم د اتوار ورځ په ډاګه یونیورسټي کې بیا د خبرو پر مهال ویلي وو چې پاکستان کمزوري پر مخ وړي او په مسلسله توګه هند ته ستونزه جوړوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په خبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خبر پښتونخوا کې هر کال په ځینو ماشومانو کې یو نیم سل ماشومان 5 کلونو ته د رسېدو وړاندې مړ شي چې بنیادي وجې یې حفاظتي ټکي نه لګول او د مختلفو ناروغو پر ضد څاڅکي نه ورکول دي.
د خبریالانو صحافت په اړه د باسنو یوې نړیوالې ټولنې میوزیم پرون په 2023 کال کې په پاکستان، افغانستان او اوکراین کې د څلورو وژل شوو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبریالانو یا تازه کړه. د خبریالانو نومونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو.
اردوونکو هم دې سره د مشال ډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي، خو تاسې په همدې څپو د ډیو رادیو خپرونې اورېدی شئ. او زه تاسو ته ما چې په کومو سیمو کې د مشال ډیو خپرونې نه اورېدل کیږي، نو دغه تکنیکی ستونزې د حل لپاره هم مشال ډیو لخوا هلې ځلې روانې دي. همدې سره خپل کوربه سره لمومند او د خبرونو وایاندې انیسا جمل او تکنیکی همکار سره کمیټه اجازه ورکړي د لا پامه.